د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله کې مو هر کله کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسید. نن د پنځشنبه ورځ د 1399 یوم هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې دریمه د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 30 سره برابر ده. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل لارې او لاست د ډلې زی وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوه روسي ډیپلوماټانو غوښتل چې له دې هېواد ووزي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال په رون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالو ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا وکړه. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي ادارې USAID تمویلوي. د دې پروژو تړونونه امپارون په ار کې لاسلیک شول. دوی لمریزې دي چې یوه په کابل او بل په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی ده چې له 1.5 نه تر 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیره سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیره سره پیل کېږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لېږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږی کوي او په دغه هېواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربه شي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وو. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلې زی وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریسته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی دغه اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دوه روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هېواد ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامی جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې بلغاریا خارج شي. په پلازمینه سوفیا کې د روسي سفارت ویلي دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شوو او مړو شوو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومي نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر اوو مترو پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرامه وزن لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه نه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 6.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د سولې په پروسه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس و چې په دې وروستیو کې په دې اړه یوه سروې ترسره کړې ده. د خصوصونکو وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډېر زیات چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت دی.
یو اشار یو و میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمېره نه وشي لاغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې وروسته له دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه په بیلاروس په د بیلاروس په پلازمېنه منسک کې اعتراضونه پیل شول. د ژوند رنګونو کې مو په کابل کې له یو خټګر سره خبرې کړې دي.
استاد راته دوا کړې خوشکاریم کوم مثال پلسترم کوم دا سنگشانیم کوم.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په ملاتړ وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوی نړیوالې غونډې ته پرون وویل چې په افغانستان کې کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غنی زیاته کړه کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نشي ناوړه اغېزې به نورې هم پسې پراخې شي. احمد چبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبه په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
Our total deaths are 1,446.
رسمی شمیرنی لمخیز مشتلفات 1,446 چلویش دی او غیر رسمی شایو وزر نور بی. ولسمشر غنی اندیشنه و شده که چرتا ده کرونا ویروس مثبت پیشی پر جمی که ادامه پیدا کری ستونزی بزیادی کری. افغان ولسمشر بیا وویل چه ده کرونا ویروس پریدل یو ناچاپی پیشه و چه لبد مرغی ده افغانستان پر اقتصاد ناوره اغیز وکرد.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوس تاسو چې د ناروغي قوت په دژمی په ترڅ کې پاتې شي کنه شي اغیزې سخت دی ځکه چې موږ سشکل د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوی. په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیښه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمه د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک افته کیږي دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د موږ وګړي دې خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ څون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې
ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي او ټول تلفات یې تقریبا 9,00,000 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کړي دي. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خبره له هغو موضوعاتو وه چې د امریکا په کانګرس کې یو شمیر استازو یې په اړه تېره ورځ ډېرې پوښتنې مطرح کړې. د سیشن بې په ورځ د کانګرس په استماعي غونډه کې دا موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو برخه وه. خلیلزاد په خپلو خبرو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړل چې د دوی حقونه امریکا ته ډېر مهم دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 22مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقونو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې د افغان ښځو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights
مغوالو ډاډ ورکړو چې بشري حقونه د ښځو حقونه د اقلیتونو حقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د امریکا لپاره ډېر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې له لارې افغان ښځو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل واوسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بې احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسي جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسي جرګې دوه غړیو په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
la taliban sara pa muwafaqa ki bayad da afghanistan da tul shuzaw narina wa haquna khwandi patashi bayad shwanze ta la taga da junu makhawana niwal shi zumush da ta'sisato da la mansubgalu da demokrasi aw asadi fa barkha ki da lasar awrano da shatag lamal
nish the deal that backtracks on the great achievements of freedom and democracy.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان ښځو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو چې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د ښځو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکله لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استازي مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیک یې په کانګرس کې ولوست او هغه پښتني یو پښتي چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استازي برندا لارنس د دې پښتني په جواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع ولې نه شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي، ښاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې ښځې د زده کړو او کار حق لري، ښځې کولای شي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان ښځو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د ښځو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
وړاندې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له مشر سره مرکه کړې. د ادارې په وروستیو کې د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه یوه څېړنه ترسره کړې. خو بیا هم د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2020 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبانو روغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویرې لري چې د غور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نکړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونې بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی او ویل شوي چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلی قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي راډیو اورید سهار وو بجې او اتلس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې په مالي مرسته په دې وروستیو کې یوه څېړنه ترسره کړې چې تمرکز د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. په دې اړه ملالۍ بشیر د دغې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغې څېړنې موندنې څه ښیي او څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابله د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړې لیکونه لاسلیک شوې دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه یې داسې وو چې ښځو یې د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړې لیکونه چې ښځې پکې لاسلیک کوونکې ونډې درلودې د هغو هوکړې لیکونو په پرتله ډیر اوږدمهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لورې لاسلیک شوی وو. نو دغه خپله یوه لوی مثال ده چې موږ دې ته هڅوي چې د ښځو ونډه په سولې په پروسه کې تقویت کړو، لا هم پیاوړې کړو او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو، انتقالي عدالت، ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پرېکړو ترسره کولو کې د ښځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې ترسره شوې ده؟
دا څېړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې ترسره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د ښځو معنا لرونکي وند په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولا سولې نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې خزی باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي، هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې ده د ښځو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت و. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډیر زیات دی چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت دی. د دغې احصایې پر بنسټ د دې ولایت ته د البته د 1450 کال د نفوسو د شمیرنې د احصایې پر اساس دې ولایت ته امتیازات ورکول کیږي. احسان آریان نور جزئیات راکوي.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلی او د خوست نفوس بیا وشمیرئ ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمیر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمیر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کیږي هغه به د 6.5 لک خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لک خلک اوسیږو.
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لک کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لک ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لک ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجه ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1450 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمیرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمیرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
الکترونیکی تذکیر ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1450 هجري کال راوروسته پکې د نفوسو شمیرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمیرل کیږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمیرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وروسته تر دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په پلازمینه مینس کې اعتراضونه پیل شول او د هغو هیوادونو لست نور هم پسې اوږد شو چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکو له بریالیتوب سره مخالفت کوي. احمد شیبر راپور لري.
الکساندر لوکاشنکا ته د سربیره د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه چې له 2 اونیو راهیسې په بېسارې توګه په بیلاروس کې د ده پر ضد اعتراضونه روان وو او د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کاوه. د روسیې په دغه پخواني ایالت کې چې څه باندې 9 میلیونه نفوس لري، لوکاشنکا په پټه د لوړې مراسم ترسره کړل، خو بیا هم د اپوزیسیون د غړیو له مخالفت سره مخامخ شو. پخوا اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو تر انتخاباتو وروسته له مظاهره چانو سره د لوکاشنکا د ځواکونو له لوري تشدد په سختو ټکو غندلی و. اوس د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا تر لوړې وروسته ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمنی، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند او استونیا اعلان وکړ چې دوی د لوکاشینکا حکومت په رسمیت نه پیژني. روسیا بیا له لوکاشینکا سره ښه اړیکې لري. په ماسکو کې د ولسمشر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف د لوکاشینکا د لوړې په مراسمو له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل که دوی داسې پرېکړه کړې وي دا په دې معنا ده چې دوی ته دا منطقي ښکاري. تر مراسمو وروسته د ټایم کرنټ تلویزیون د خبر له مخې د منسک ښار په زړه کې تر 500 ډېر کسان راغونډ شول. د بلاروس د بشري حقونو سازمان د لوړې تر مراسمو وروسته په منسک کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ. د بلاروس دولتي اژانس وایي چې د لوړې په مراسمو کې په سلګونو جګپوړیو چارواکو برخه واخیسته، خو د برخوالو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه. د لوړې د مراسمو پر مهال لوکاشینکا وویل چې هغو هیوادونو چې پرمختللې ټکنالوژي لري له ګواښونو سره مخامخ کړ، او د دې هیوادو هدف د خپلواکو هیوادو له منځه وړل دي. تر دې مخکې لوکاشینکا لویدیز حکومتونه تورن کړي وو چې اعتراض کوونکي اعتراضونو ته هڅوي. د لوړې تر مراسمو لږ وروسته په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندیدې سویتلانا چخانوسکایا وویل کله به هم د لوکاشینکا له درغلیو ډکه بریا ونه مني. دې د بلاروس له خلکو وغوښتل چې مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې کندهار ته د سفر په مهال وکړې. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دورو مذاکراتو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو